پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام د میر احمد صفی په تخنیکي همکارۍ لپی یو استودیو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د 215 ماتل قلور دو وای د طالبانو د حملو پلان نه دی. اورزګان ولایت په څو سیمو کې شن کړی دی. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د کاسوو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی بچ د کاسوو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنګي او د بشریت ضد جرمونو تورن دی نن د حق په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. بشپړ خبرونه. د 215 اتل قلوردو وای د طالبانو د حملو پلان نه دی. اورزګان ولایت په څو سیمو کې شن کړی دی. د قلوردو نن رسنیو ته په واسطه ولی خبر پانه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون یک شنبه پلان درلود په گیزاب او د ترین کوټ په نچین سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي چې د دې قومندانۍ د څلورمې پللې وا ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته د حملو مخه ونیوله. د خبر پانه له مخې د نښتو په نتیجه کې لس طالبان وژل شوي او څوارلس نورې ژوبل شوي او د دښمن میله وسلیاو یو شمیر مهمات هم ویجاړ شویری. وسلوالو طالبانو د دغه دا پاړه تر اوسه انڅ نه دی ویلي. د کندهار په میوان ولسوالۍ کې موټر بم برید لږ تر لږه څلور تنه وژلي او له دیر شو زیات نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو خبریال د ځایي سرچینو په حواله ویل چاودیدونکو توکو ډکې مازدا په وسیله دغه برید پرون ماښام میوند کې د لویې لارې د ساتنې پر کنډک شوی دی. د کندهار میرویس روغتون ته 2 ټپیان او څلور جسدونه لیږدول شوي او ویل شوي چې ټول ملکیان او ټپیانو کې شپاړس پولیس او شپارس ملکی وګړي دي. چارواکي وایي 14 شاوخوا کورونه هم نړولي او داسې ویرشته چې ممکن مرګ ژوبله زیاته وي. تر اوسه د دغه 14 مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په واسطه ولی خبر پڼه کې ویلي په کابل کې د پلچرخي په سیمه کې 14 کې چې د ماین له خښوي ماین له کبله شوې ده څو تنه ټپیان شوي دي. نوموړي دا د ترهګرو کار بللی. هغه د ټپیانو شمیر 2 یاد کړی دی. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي، د اسرائیل او صدر اعظم او د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره یې ښه اړیکې درلودل د پشاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیالې کاملا هریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې. نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د اوږدو او ښو اړیکو د لرلو یادونه کړې ده. بایدن او مرستیالې هریس ته د سعودي عربستان لخوا د هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ترامپ سره یې نږدې اړیکې درلودل د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویل چې له دې هیواد سره پر اړیکو بل سره غور وکړي. چین هم د بایدن د انتخابېدو په وړاندې ورو اقدام کړی، خو په یوه سر مقاله کې چې نن دوشنبه د هیواد په دولتي رسنیو کې خپره شوې ویل شوي چې دوه اړخیزې اړیکې ښایي د سوداګرۍ په بیرته پیلولو سره له انتظاره لرې بیرته اعاده شي. ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن نن دوشنبه له کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د سلاکارانو د یوې ځانګړې ډلې جوړول اعلان کړي. بایدن د خپلو ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وایروس د کنټرول په چارو کې به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. دغه راز یوه ورځ وروسته تر دې چې په نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوښت، په متحدو ایالتونو کې نن نږدې ده چې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونو واوړي. په متحدو ایالتونو کې د اکتوبر له 10 رئیس د کرونا شاوخوا 1 میلیون مثبت پیښې ثبت شوې چې دا د روان کال له پیل راهیسې چې په دې هیواد کې د کرونا وبا نوې خپره شوې و. په دې موده کې پر دغه وایروس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړه شمیره ده. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا له کبله له 1,200,000 زیات کسان مړه شوي او په متحدو ایالتونو کې د مړو شمیر له 230,000 اوښتی. د کاسو په خوانی ولسمشر هاشم تچ بچی د کاسو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنگي او د بشريت ضد جرمونو تورنده نن د هاګ په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. تچ د 1998 او 1999 کلونو ترمنځ د جګړې په دوران کې د کاسو د ازادي بخښونکو پوځ قومندانو د نومبر په 15 وروسته له هغې د جمهوري ریاست له څوکۍ استعفا ورکړه چې په حق کې د کاسو لپاره ځانګړې محکمې پر نوموړي رسمن دغه تورونه ولګول. په حق کې میشت د کاسو لپاره ځانګړې محکمې په یو بیان کې وویل چې دا به یوه ابتدایي محاکمه وي تر څو د تورن کس د حقونو مسله یقیني شي او هم تورن کس ته وویل شي چې کوم تورونه پرې لګول شوي دي. دغه محکمې په تېره جون میاشت کې تاچي او څو نور مشکوک کسان د نږدې سلو قتلونو د جنایت مسؤولو بلله او هم دوی په زور د خلکو په تښتولو او شکنجه کولو تورن کړل. داود افغانستان او نړۍ د دې سات څو مهم خبرونه.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. کولی شئ د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. ښاغلی دانش وویل افغان حکومت د دوهې تړون ته ژمن نه دی.
این موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده، نه طرف آن بوده و نه آن را تایید کرده.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل په ولایتونو کې د جګړو پر مال د افغان ځواکونو له برلاسي غږیږي. دا په یوه ځانګړي مرکه کې اوري.
زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خط کې دي او د دې و دغه عملیاتي ټول یعنی د خونسا کړل.
مهمه بهرنۍ مسله هم دا ده چې د نړۍ د مشرانو په قطار کې چې منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیال کمال هاریس ته مبارکي ورکړې. د سعودي عربستان او اسرائیل مشران هم شامل شوي دي. بیام خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. داسې وخت چې طالبانو بیا له جو بایدن غوښتي د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. اخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری طالبان تورن کړي چې د سولې مذاکرات یې له بنبست سره مخ کړي دي. امید زهیر مال په دې اړه معلومات راټول کړي او د کابل سټوډیو جزئیات راکوي.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل او ترخوای په دې بهیر کې د شته ستونزو په اړه نوي مسایل راپورته کړي دي. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش نن غوښتنه وکړه چې د امریکا نوي رهبری باید د سولې روان بهیر ته له سره کتنه وکړي او دا بهیر ارزیابي هم کړي څو په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. سرور دانش هم دا ډول طالبان تورن کړل چې نه له افغان دولت سره د سولې خبرو ته ژمن دي او نه هم له امریکا سره لاسلیک شوي تړون ته وفادار پاتې شوي دي. د همدې کبله هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي تړون په اړه د افغان دولت مسؤلیت رد کړ.
موږ د افغانستان د حکومت په توګه دا هوکړه نه ده لاسلیک کړې، نه یې یو لوری یو، نه مو توحید کړې او له حقوقي او قانوني اړخه د هغه څه په اړه چې د هوکړې په جزئیاتو کې راغلي هیڅ ډول مسؤلیت هم نه لرو.
سرور دانش په طالبانو دا تور هم پوری کړ چې له ترهګر وډلو سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. تاوتریخوالی زیات کړی دی او د خبرو د بنبست اصلي عاملان هم دوی دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت سید وزیر سید سعادت منصور نادری به هم د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ وبلله او زیاته کړه چې د طالبانو وړاندیزونه او غوښتنې د افغانستان د مرکشي پلاوي لپاره د منلو نه دي.
هغه وړاندیزونه چې موږ ته د منلو وړ نه دي یو د حنفی او جعفری فقهي مسله وه او بله دا چې د سولې د مذاکراتو بنسټ باید د دوهې تړون وي.
د څرګندونې داسې هممهال مخته راځي چې طالبانو بیا په خپلو تازه څرګندونو کې د امریکا له راتلونکي نوي رهبري غوښتي دي چې د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي او له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو بهیر د همدې تړون پر اساس باندې ورته دوام ورکړي.
مننه کوم امید ظهیر مالو د کابل استودیو موږ ته تازه جزئیات راکړل دا چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش له نن په یو کانفرنس کې ویلي دي چې د امریکا نوی حکومت باید د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي او د داسې غوښتنه دا مهال کړي چې اخوا طالبانو له جو بایدن غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربنس
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا مهال د جګړې لویه برخه د افغانستان په 5 ولایتونو کې زی مخته روانه ده. دغه وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل دا ومنله چې د افغان ځواکونو تلفات په وروستیو کې زیات شوي، خو وایي د طالبانو تلفات د افغان دفاعي ځواکونو په نسبت څو چنده زیات دي. اجمل تورمان له ښاغلي میاخیل سره دغه ځانګړې مرکه ترسره کړې او په سر کې ورنه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې د شدت په اړه پوښتنه کړې.
افغانستان په مختلفو ولایتو کې پراګنده جګړې یعنی حملې په یو پوستنی ممانې یعنی موجود دي. دا تقریبا هر شپه په 15 ولایتو کې ترسره کیږي، اما هغه جګړې غټه برخه چې ده هغه 15 ولایتو کې ده. اوس فعلا چې مشکلات هلته موجود دي چې هغه هلمند ده، قندهار ده، اروزګان ده، فرا ده او قندوز ده. نو د دې لپاره دیو هغه غلطه محاسبه چې طالبانو وکړه چې یعنی موږ به د جنگ د لارې زیات امتیاز لاسته راوړو، نو خپلې قواوې چې دیو درلودلې هغه د اشر په شکل باندې په دې ټول باندې هلې ځلې وکړې. فرضاً یو څو قواوې د اشر په شکل راوړي هلمند ته، څه نتیجه ورنه کړله؟ بېرته د قواوې د اشر په شکل باندې بېرته قندار باندې دغه کړې، بیا اروزګان ته. نو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خد کې دي او د دې دغه عملیات ټول یعنی د خونسا کړل او هغه سیمه کې چې دي مشکلات جوړ کړي وو هغه ټول بیرته ونیول شولې. نو په دې خطر باندې د جنگ هغه شدت چې کوم یو دی هغه اوس مخ په کمېدو دی او د دې نه نور دی اضافه قوتونه هم نه لري. یعنی یو پرون په ارغنداب کې او د پجوایي په سیمو کې دیو په سلګونو کسان تلفات الته ورکړ.
میخیل سبې تلفات په برخه کې آیا فرانس وکونو تلفات د پخا پر طلبان دي کم شوي کې زیات شوي ویل کیږي چې ورسته جګړو کې تلفات زیات شوي دي؟
تلفات زیات شوي لګ دی، اما بیا د طالبانو په تناسب باندې هغه تلفات څو چنده اضافه دي، یعنی دوه درې چنده د هغه د افغاني د افغان د امنیتي او دفاعي قوتونو اضافه دي. تاسو هلمند کې ویل چې موږ ډېر تلفات نه درلودل، اما دیو لپاره ډېر تلفات هلته ورسېدل. البته په بعضې وخت کې هغه تبلیغاتي شکل باندې یو څه پوستې شاته راغلې، نو په دې خاطر باندې هغه اوس بېرته هغه خپل کومې پوستې چې لاسه ورکړې وې هغه بېرته ونیولې، که هغه په هلمند کې وکړو، په قندهار کې، اروزګان کې او یا قندوز او فرا کې دي.
په قندهار کې مثلا پوره ارغنداب ولسوالۍ د افغان حکومت له لاسه ووته چې اوس بېرته نیول شوې ده. داسې ولسوالیو په کچه باندې مثلا لوی لوی سیمې څنګه مثلا یو ځل له لاسه ووځي بیا بېرته نیول کیږي؟
دا بعضې وخت کې ګوري دا د جنگ مسایل دي، بعضې وخت کې هغه محلي رهبري صحیح مدیریت ونه شي کړلی، یا د تبلیغاتو تحصیل لاندې راشي، یا فرضاً نور بعضی عوامل وی په اره سیمه کې سره فرق کوي. نو دیو یو د مغه سیمه پرې غوستلې، یعنی دا د جنگ په نتیجه کې نه و چې الته جنگ شوه ده. نو وس هغه مونږه لوی درسې په خپل په قندار کې ده، دا غي لټ تیری امدارنګ از مونږه د موین ارشد د وزارت داخلي هغه مالته ده، امدارنګ معاون د ولایتي د امنیتي ملي په قندار کې دي او د عوامل تیری الته. اما زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه دی قوت درلوده چې بیت منسجم شي او بیت داسې مې ونیسي.
د افغانستان د دفاع وزارت لمړی مرستيال شاه محمود میاخیل چې په ځینو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د برلاسي خبره کوله. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ډیوا نادر وړاندې کوي.
د افغانستان مالی وزارت وایي ګمرکونه کې د قاچاق او فساد لامل سلوي خلنه عواید ضایع کیږي. د دې وزارت ویان شمروس مسجدي ازادي رډو ته وویل په ګمرکونو کې د یادو لاملونو ترڅنګ په جنس کې بدلون او د غلطو تعرفو لګول هغه څه دي چې لامل یې په لوړه کچه عواید له لاسه وځي. ښاغلی مسجدي زیاتوي اوس دوی د دې وضعیت د کنټرول لپاره ځانګړې تګلاره په پام کې نیولې چې پر بنسټ به یې په ګمرکونو کې د آزادو سیالیو له لارې د وړ کسانو ګمارنه د ډیجیټلي تلو او سکنرونو نصبول او دغه شان د قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر امنیتي ځواکونو سره همغږي شامل دي. د رسمي معلوماتو له مخې د افغان حکومت عواید په تیرو اتو کلونو کې کال په کال پورته شوي، خو دا ځل د نورو مواردو ترڅنګ د کرونا وایروس له امله په بېساري توګه راټیټ شوي چې یوه لویه او عمده برخه یې د ګمرکونو عواید دي. د افغانستان مالیه وزارت وایي په روان 1999 لمریز کال کې تر وسه پورې له ګمرکونو 3.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې تیر کال 4 میلیارد افغانۍ عواید پرې ډیر و. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداری وزارت وایي د روان کال تر پایه به په ټول هیواد کې 1.1 هکتاره باغونه جوړ شي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دې باغونو د جوړولو چارې د روان مالی کال له پیل سره شروع شوي او تر دې دمه 3,600 هکتاره یې بشپړ شوي دي. د ښاغلي رستمی په خبره له دې ډلې 1,590 هکتاره متراکم او نیمه متراکم باغونه او 1,318 هکتاره یې د پخوانیو باغونو بیا رغونه ده. رستمی زیاتوي دا باغونه د بیلابیلو میوو لرونکي دي او په 3 ولایتونو کې به جوړ شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,010 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,480 افغانۍ.
د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ښې اړیکې لرلې د شاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هیرس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې ده. اجمل اند دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه جزئیات راکوي. مهرباني.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د خپل خو او وګدو اړیکو یادونه کړې ده او پر خپل ټوټر لیکلي جو موږ د نږدې 40 کلونو راهیسې یو بل سره تودې شخصي اړیکې لرو او زه تا د اسرائیلو د یو خملګري په توګه پیژنم. نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د اسرائیل او امریکا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر ټرمپ یو وفادار ملګری دی. هغه ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر دې مخکې خپل کلک متحد بالا او تر دې ویلي و چې تر ټولو پیاوړی متحد په سپینه ماڼۍ کې چې تر اوسه د اسرائیل وو هغه ولسمشر ټرمپ دی. نوموړي په یو ټویټ کې د ایران په وړاندې د دریدو په شمول د هغه اقداماتو په خاطر چې د نتنیاهو په وینا یې په سیمه کې د اسرائیل ګټې مخکې کړې د ولسمشر ټرمپ نه مننه کړې ده. بایدن او مرستیال هارس ته د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ولسمشر ټرمپ سره یې نږدې اړیکې لرلې د مبارکۍ پیغامونه هم استول شوي دي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو به له سره خبر وکړي. خو د سعودي رسمي خبري اژانس ویلي چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز د دوو هیوادونو او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ تاریخي مهمې او نږدې اړیکې ستایلې دي او ډاډ خودلې ده چې دا اړیکې به دوام وکړي. چین هم بایدن ته په مبارکۍ کې ورو وو. د دې هیواد یوې رسمي ورځپاڼې نن لیکلي دي چې دوی دا هیله لري چې د چین په وړاندې به فشار کم شي او د تجارتي موانعو په لرې کولو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته ورغېږي او ښې به شي. همدارنګه یو بل هیواد چې د مبارکیو په لړ کې څرګندونې کړي هغه د مکسیکو ولسمشر دی. هغه ویلي دي چې دی به تر هغې پورې صبر وکړي تر څو پورې چې په امریکا کې د انتخاباتو په وړاندې راپورته شوي قانوني او حقوقي دعوې هوارې شي.
اجمالاً دو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د مبارکۍ د پیغامونو په سلسله کې د اسرائیل او سعودي عربستان د مشرانو پیغامونه په اړه باندې جزئیات وړاندې کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په لوګر ولایت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي حکم پر بنسټ هغو سلګونو کورنیو سره د 80 میلیونو افغانیو د نغدې مرستې ویش پیل شو چې سیلاونه یې ځمکې زیانمنې کړې وې. مرسته ترلاسه کوونکو له ډلې یو شمیر د افغان ولسمشر له حکمه مننه کړې او غوښتنه یې کړې چې د دوی ځمکو او کروندو ته د اوښتو زیانونو په برخه کې د مرستې زیاتې شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
په لوګر کې د افغان ولسمشر د حکم پر بنسټ هغو سلګونو کورنیو سره چې د اګست په 15مه، 16مه او 18مه د بارانونو او سیلابونو له کبله ورته مالي زیانونه اوښتي ول، د 80 میلیون افغانۍ ځانګړي نقدې مرستې ویش پیل شو. ځایي چارواکي وایي 501 کسانو سره چې کورونه یې ډېر ویجاړ شوي، 1,00,000 افغانۍ او پاتو کسانو سره چې کورونه یې څه ناڅه زیانمن شوي 10,000 افغانۍ نقدي مرسته وشي. د یک شنبې په ورځ مدني فعال قریب الله سعادت ازادۍ راډیو ته وویل
د خلکو ډېره ځمکه باغونه ونه خراب شوي دي، ویاله خراب شوي دي. دولت نه غواړو چې په دې هکله ډېره جدي کومک وکړي چې د خلکو ژوند په زراعت پورې وډاړ دي. که زراعت بیرته احیا نه شي، د هغه کاریزونه احیا نه شي، ویالې احیا نه شي، ځمکه دهقان سره کار ونه سي او بیرته همکاري ونه سي، بیرته هغه په خپل پښې نه سي درېدای.
یو بل بزګر عبدالولي اموي په سګنیو بارانونو او سیلابونو کې د کورونو سربېره د دوی ځمکو او کرنیزو توکو ته هم زیان رسېدلی. د په دې برخه کې هم د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه.
زموږ زراعتي بخش مځکه ډېر خراب، پیاز، کچالو، لوبیا او انګور، دغه ټول زراعتي برخه کې هم موږ زخت زیات خرابي او زراعتي هغه کې کړه و خرابي کړه.
قومي مشر محبت الله له حکومت په دې مننه وکړه چې د سیلابونو په وخت کې د بیړنۍ مرستې په خوا کې دویم ځل هم په کافي اندازه نقدي مرسته ورسره وکړه.
دا کوم مرسته چې اوس لړۍ روانه ده توزیع کیږي، دا ډېر مهمه دي موږ لپاره. په دې باندې موږ کولای شو تقریبا یو دوه کوټې هم جوړې کړو. له دولت نه ډېر خوشاله یو په دې باره کې چې موږ سره مرسته وکړلې. او له دې نه مخکې موږ سره خوراکي مرستې څو څو ځلې له مختلفو موسسو نه سوي دي.
په لوګر کې د بیډنیو پیښو سره د مبارزې رئیس رفیع الله احمد زی د مرستو د ویش په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
د یوې استثنایي حکم د رئیس د جمهور چې د څلورم پنځم او شپږم د سنبلې د متظرین لپاره تر لاسه چې دا بیا د دې نه مخکې او د دې نه وروسته د متظرین موږ د مرستې نه شو پیسې دا تاریخ ښایي په دغه حکم کې هرې کورنۍ ته چې کولی مکمله کړه ګران سوی ده هرې کورنۍ ته 1,900,000 افغانۍ منظوري او هر قسمي کور ته 10,000 افغانۍ.
بل لوري ته په لوګر کې زیانمنو کورنیو سره د مرستو د ویش بهیر په اړه جوړې شوې غونډې ته د لوګر والي اجمل شاپور وویل دوی د هغو کورنیو سره چې ځمکې او کروندې ویجاړې شوي ډاډ ورکوي چې هغوی سره به د خوراکي توکو او کرنیزو وسایلو مرستې وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د کونړ ولسوالان وایي د لمریزي برېښنا په سیستم کې شوې درغلې تورتم تکینولې دي. د دوی په خبره چې په یاد سیستم له 8 میلیونو زیات افغانۍ لګېدلې خو کار یې مؤثر نه دی. د دې موضوع تفصیل له روح الله انوري اورو.
په کونړ کې ولسوالان وای ولسوالیو ته د مریض برېښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلي شوې د دوی په خبره چې سولري خیخي او بیټري د بازار د قیمت څو برابره ګران دي خو کیفیت یې تر ټولو ټیټ دی. د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته وویل یاد سیستم ورته دوه کاله وړاندې جوړ شوی خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو.
زموږ د مخکې د سولر سیستم برخونه چې ټولو ولسوالو ته جوړ شلو چې اتلس اتلس شیشې او اته بیټرۍ نه هرې ولسوالۍ ته ورکړو. ولې متاسفانه چې بیټرۍ هم دو نمبر وي شیشې هم دو نمبر وي چې بیټرو بیخي کار ونه کړو سیستم ټول خراب شو. ولسوالو کې برخونه نشته دی. ما خو شخصي په خپلو پیسو باندې سرکارونو په ولسوالۍ کې برق جوړ کړو. انویټر مې لواغستو د ورځې برق مې شته او د شپې مې نشته.
که څه هم یو شمېر ولسوالانو له دې ویرې چې کار ته یې ستونزه پېښه نه شي له غږ ثبتولو ډډه وکړه خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې یې د لمریز برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله. دوی وایي ولایتي ادارې ته یې له یاد سیستم شکایتونه کړي خو په ځواب کې ورته ویل شوي چې یاد پروژه د شپږو میاشتو لپاره وه او شرکت یې نور د جوړولو مسؤلیت په غاړه نه لري. د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د یوې 250 ولټه خیخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ ښودل شوی دی خو په بازار کې د یوې سولري خیخي قیمت 4000 او د بیټرۍ قیمت 8000 افغانۍ دی چې د ټولې پروژې قیمت 8,125,250 افغانۍ کیږي. دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکی خدمتونو شرکت سره شوی. د دې شرکت مسؤول نصیر احمد وایي دوی د قرارداد سره سمی خیخي او بیټرۍ اخستې دي
او کمی بیټرۍ وي او کمی سولر شیشې وي. موږ کوم چې قرارداد کړی و ټول کمپلیټ شوی وي. هغه وخت سره شپږ میاشتې وارنټي وه. وارنټي هم پوره شوې ده چې د کمی شیشې چې موږ سره مشخصاتو کې وو ماغه دي جرمني دي او ماغه شیشې موږ اغستې دي. داسې دی چې دا خو موږ خپله جرمني نه دي راوړي. دلته کابل کې مغستې دي د جرمني لیبر موږ نه دي لګولې.
خو د سولري خیخو سوداګر به وایي چې افغانستان ته جاپاني او جرمني خیخي نه راځي. د دوی په خبره چې د یو شمېر قراردادي شرکتونو مسولین په چینایي خیخو او بیټریو د جاپان جرمنی او کوریا نخانونه لګوي او حکومت ته یې په لوړ قیمت ورکوي. په اسدآباد کې د سولري خیخو او بیټریو له ټولو پخواني او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
بیټری چې دي تلنډۍ دي هغه بیټری چې دي سل امپیر په 4,500 روپۍ په دغې خرڅو تیزاب سره او پاکستانی سل چې دي هغه ورکو 3,200 روپۍ په دې نرخونه خرڅو. څوک راشي ور چې جاپانی شي راکه جرمنی راکه موږ ورته نشته ورو صفه خبره کوو چې نه شي. ټول پروژو کې ټول همدا دغه موږ پیژنو پوهېږو دا هم کار دی که نه په دې پوهېږو چې دا شی چینی لیبل پې ولګي جاپانی.
د کونړ نوی والی به ژمنه کوي چې د یادې پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري. والی محمد اقبال سعید
اطمینان درکوم چې دا موضوع به موږ وڅېړو اسناد به وګورو په څو ولسوالیو کې تطبیق شوي په کوم کیفیت تطبیق شوي دي او که څه نواقص پکې یا څه مشکلات پکې د هغې په رفع کولو کې او د فساد په مخنیوي کې به همکاري کړو.
د کونړ 15 ولسوالیو ته د دولت په بودیجه دوه کاله وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی و چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر له کاره ولوېده او دوام یې ونه کړ. د کونړ والي اقبال سعید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي خو له دې سره ګمان نه کېږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 ازادي رادیو ته غوښتاست. په دوی منیمای کې به وړاندې چې 12 نیمه ورسته پیلېږي 15 دقیقې بحث خبر شي، خو تر هغه مخکې اوس وخت 12 نیمه بجې دی. په افغانستان کې نوریاس نوری